یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو سازمان غوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان ښځینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. د کمیټې پرون یوه اعلامیه کې یو ځل بیا لیکلی دی چې په افغانستان کې د حقو خلکو وضعیت چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري له خطر سره مخامخ دی. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قطعي سره مخامخ دي او که سمدستي اقدامونه شي ناورین به جوړ شي. طالبانو نجونې له پوهنتوني زده کړو او ښځې په کورنیو بهرنیو موسسو کې د کار کولو راګرځولي دي. لس کورنۍ رسنۍ په هغو ورځپاڼو خبری بنسټونو او ویبپاڼو کې شامل دي چې طالبان غواړي د فعالیت جوازونه یې بند کړي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د ادارې انی مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل چې 8 صبح کابل اطلاعات روز رحم مدنیات اموچ نیوز ورځپاڼې افغان افق پیشکو او رها خبری اژانسونه او نیمرخ ویبپاڼه د دې لسو رسنیو له ډلې څخه دي. د طالبان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د څار د برخې مشر عبدالحق حماد لدی مخکې ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ به د هغو رسنیو د جواز د لغوه کېدو په اړه پریکړه وشي چې خاوندار یې په بهر کې دي. ښاغلی حماد د ملي ټلویزیون په بحث کې دا رسنۍ چې د نومونه افشا نه کړل د طالبان د حکومت پر ضد په تبلیغاتو او تفریقه اچونې تورنې کړې دي. هغو 15 ایرانی ښځو چې تهران ته نږدې په کوچي زندان کې بندیانې دي پر خپل بند او دوی ته په صحي لحاظ پر بې غورۍ د اعتراض له کبله غذایي تصاب پیل کړی دی. په دغه ښځو کې 22 کلنه ارتیما عباسي هم شامله ده چې د اکتوبر میاشتې پر 10 په کرچ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراضونو پر مهال نیول شوې ده. ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي دي چې د مهسا امینی په نوم یوې ځوانې ښځې په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې ساور کړه. د عباسي مور په انسټاګرام لیکلی دی چې د غذایي تصاب له کبله د زندان مسؤولانو اجازه نه ورکوي چې له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې اترې وکړي. د ترکیه عالي محکمې پرون پنجشنبه د دغه هیواد د یوه کورت پلوه ګوند د شتمنۍ د لنډمهاله کنګل کېدو حکم ورکړ. دغه محکمه پر دې غور کوي چې له کورد جګړه مارو سره د ارتباط د تورونو له کبله دغه ګوند منحل کړي کې څنګه د حکم داسې وخت صدرېږي چې څو اونۍ مخکې د ترکیې او مخکښ څرنوال د اساسي قانون له حکم له محکمې غوښتنه کړې وه هغه بانکي حسابونه وتړي چې د خلکو ډیموکراتیک ګوند ته چې په ترکیه کې درېیم لوی ګوند دی لګښتونه ورکوي. او د جرمني صدر اعظم اولف شولز او د امریکا ولسمشر جو بایدن له پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته اوکراین ته د غروالو ګاډو پر استولو موافقه وکړه. دواړه هیوادونو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې امریکا غواړي د پولیس واکونو ځانګړي براتلي ډوله او جرمني د مارټوله په نوم غروال ګاډي اوکراین ته واستوي. په بیان کې یادونه هم شوې ده چې جرمني به اوکراین ته د هوایي مدافع توغندیزو په سپارلو کې له امریکا سره ملګرتیا وکړي. بایدن او شولز د اوکراین په ماته ساتو د روسي هوایي بریدونو ته په پام سره د اوکراین د هوایي ځواک د وړتیا د درلودلو د ملاتړ پر اړتیا هم ټینګار کړی دی. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې دا مطالب لرو. تشکورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو سازمان غوښتي دي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې د نادولتي موسسو افغان ښځینه مرستندویانو ته د کار اجازه ورکړي. خو یا طالبان به د نړیوالو د غوښتنې ومني که نه؟ وړاندې خبرونه کې به درته په راپور او تحلیل کې ولرو. د زده کړو منع شوې نجونې وایي په کوم جرم دوی له زده کړو محروم شوې دي.
لیجاب مسله آیا تور حجاب جاب نه ده؟ تور سادن په حجاب کې نه راځي، تور ماسک په حجاب کې نه راځي. که چېرته دې ته دوی حجاب نه وي، د دوی په خپله لهجه باندې موږ ته د تعریف تعریف دې وکړي چې تب دوی څه شته.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشئ. د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو وغوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې پر دولتي موسسو کې افغان ښځینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. د کمیټې پرون یوه اعلامیه کې یو ځل بیا لیکلي دي په افغانستان کې د هغو خلکو وضعیت چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري له خطر سره مخامخ دی. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قحطۍ سره مخامخ دی او که سمدستي اقدامونه شي ناورین به رامنځته شي. تفصیل به د امید زهرمن الله په دې راپور کې واورو.
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو ونډه یوه عملیاتي اړتیا ده. د ادارې په یوه اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خپره کړې لیکلي، طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار داسې مهال بندیز لګولی چې دا هیواد د لسیزو جګړو او د ژمي سختو شرایطو د بېساري اقتصادي سقوط او ویجاړۍ سره مخ کړی دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه زیاتوي همدا اوس 82% هغه کورنۍ چې سرپرستي یې مېرمنې کوي بشپړ خواړه نه لري. آی آر سی په افغانستان کې نا دولتي مؤسسو کې د ښځو ونډې ته په اشاره لیکي، په ټولو برخو کې د ښځینه کارکوونکو پرته دوی نشي کولای. د هغو کسانو لپاره چې روان بحران سخت ځپلي، اصولي او د اړتیا پر بنسټ مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. د ادارې چې د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز د پریکړې په غبرګون کې خپلې چارې ځنډولې خبرداری ورکړی چې د دوی د کارونو پر وړاندې راپورته شوې ننګونې به د ښځو خوندیتوب راکم، له دوی سره جنسیتي تاوتریخوالی زیات او د ښځو د پیاوړتیا لپاره پلان شوي پروګرامونه له زیان سره مخ کړي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي دوی له همدې امله له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې طالبان په عملي او همغږي توګه وهڅوي څو نجونو او ښځو ته په نادولتي مؤسسو کې د کار کولو اجازه ورکړي. له طالبانو مو وپوښتل چې آیا د دې پریکړې د بدلون امکان شته، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر وړاندې ویان زبیح الله مجاهد له دې پریکړې دفاع کړې وه. خو له افغانستان د باندې د قطر او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د جون په 4 نیټه په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو، کار او نورو بندیزونو تفصیلي خبرې کړي. هاخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه له قحطۍ سره مخ بللي او چا په خپله ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی که د مرستې لپاره سمدستي او دوامداره اقدام ونه شي په 2023 کال کې به ناورین جوړ شي. ملګرو ملتونو سازمان وړاندې ویلي 28 میلیونه افغانان هر څه ژر بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو ادارې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، هغه چې پیدا کولې په یوې خورا ستونزمنې چارې بدل شوې دي.
راپور کې مو واورېدل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي وو څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان ښځینه مرستندویانو ته د کار اجازه ورکړي. طالبانو په غیر دولتي ادارو کې پر افغانو مېرمنو داسې مهال د کار بندیز لګولی چې اوس مهال افغانان له سخت اقتصادي حالته تیریږي. د دغه حالت د بدلون لپاره څه په کار دی او طالبان ولې دغه ډول پریکړې کوي؟ زموږ همکار محمد خطر پردیس د ښځو له فعال شایسته صفحې سره دغه مسله په دې مرکه کې شرح ولیده.
خکاره خبره وځي خبره ده چې د افغان یوازې دا پریکړه نه بلکې ډېره پریکړه د ښځو باندې کړې ده. د افغان ښځو، افغان میرمنو، ښځو او نجونو باندې دونه ظلم، دونه کارونه چې اصلا په هیڅ یو اسلامي حکومت کې داسې حکومونه او داسې بندیزونه اصلا نشته او نه دي راغلي په هیڅ یو شریعت دین کې. او دا آخري د طالبانو دا پریکړه ډېره غمجنه پریکړه وه ځکه ډېره زموږ ښځه په ډېره موساد کې او کار کوله او د خپل کور لپاره یو حلال لقمې پیدا کوله، هغه راوړل خپل ماشومان لپاره. که دا مونږ د اقتصادي د لحاظ نه هم وګورو ډېره بد اغېزه کوي ځکه ډېره کورنۍ چې دي سرپرست نه لري، هماغه یوازې مورې ده او که مشر خورې ده چې د کور سرپرستي په غاړه کې ده. زما په نظر د طالبان دا پریکړه ډېره شکر غلطه وایي، ما شاید دوی یوازې دا پریکړه نه بلکې ټولې بندیزونه حکومت چې دوی کړی ده غلطه وه. یو هم سم نه و چې پری خوشحاله سو یا ملت پری خوشحاله سی.
اغلی صفای طالبان ولې دغه سی پریکړه کوي ستاسو په نظر؟ ستاسو اخستنه څه شاید دغه سی پریکړه
یو که زموږ د نغنه وګورو چې د طالبان اصلا تحصیلات سواد او د زده کړې دیر نه دي، چې دوی آگاهی دیر نه دي، خبر نه دي چې علم څونه ارزښت لري. په علم د واسطه مونږ کولی سو خپل ځانو پیژنو، خدای پیژنې او خپل ملت، خلک، جا، اجتماع، ټول شیان مونږ یو ښه سالم انسان اوسو، خپل هیواد ته خدمت وکړو. خدای چې دوی علم سمه نه دي، آگاهي ډېر نه دي، چې دوی د علم ډېر درلوده که دوی آگاهي ډېرو زما په نظر داسې حکومت نه کول. او د طالبانو یو زما په نظر د طالبانو یو ډله نه ده، څو ډله دي دا خو معلومه نه ده، مګر د دوی د پریکړه معلومیږي چې طالبان یو ډول نه ده، که یو ډول وو نو په یو پریک سره ټوله موافق وو، مګر نه که یو نیمایي وایي چې د مکتب دروازې خلاصې، بل نیمایي وایي چې نه مې خلاصوي، او یا وایي چې د زده کړو د انجونو لپاره د ښځو لپاره مباده. تاسو د اسلام نه خبرې، تاسو د اسلام خبرې کوي چې وایي مونږ مسلمان یو، تاسو څنګه مسلمان یې چې داسې غلطه پریکړه کوي د خلکو باندې، د خپل ملت باندې؟
اغلی صفی، اوس څه کول پکار دي؟
ما په نظر که دوی غواړي واقعیان چې خلک له خدمت وکړي خپل هېواد ته، خپل ملت لپاره، باید زده غلط پریکړې د غلط حکومونه زر در زر خاص کی او تید نظر وکړي، ځکه مکتب لپاره مکتب ته چې هغه پوری هم لسانی پوری ته تقریبا یو کال خلاص و، دوه دام کار راغله، نیمایي کال یو نیم کال سو همدا سی پات سو، اوس پانتون هم درته وایي چې پانتون هم تر رسانی پوری دا هم داسي بند او موسسات او نور هم داسي هر شي چې دوی بندیز راوړي چې هم رسانی پوری دا هم رسانی تر کله پوری. تاسو اول دا وایي چې هم رسانی چی شي دا چی شي ته مونږ هم رسانی ویلی سو چې تاسو دا خبرې کوي، او بل که دوی غواړي واقعیا چې ملت خوشحاله اوسي، که غواړي مونږ دوی ومنو، نو پریدي خلک ژوند وکړي، پریدي خلک خپل درس ته ولاړ سي، زده کړه وکړي، کار ته ولاړ سي، خپل ژوند سم مخته ویسي. داسې بندیزونه نو د خپل زړه نه جوړ نه کړي، چوکات کې داسې بندیزونه حکومونه نه شته چې دوی صادر کوي د خپل نه.
خطر پرده سو چې د ښځو له حقونو فعالې شایستې صفای سره د طالبانو د هغه بندیزونو په اړه خبرې کولو چې پر ښځو یې وضع کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به اوکراین ته ورشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه غوښتنه رد کړه چې د اورتودکس مسیحیانو د کرسمس یا اختر د لمانځلو لپاره د سبا او بل سبا لپاره د 6 ساعتونو د اوربند په اړه کړې وه. زلنسکی وایي روسیه به په دې موده کې د جګړې په ډګر کې د خپلو مورچلونو د پیاوړي کولو لپاره کار واخلي. روسیه پرون د دغه اوربند وړاندیز کړی دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی استدلال کوي چې روسیا به د اوربند لدې مودې د جګړې په ډګرونو کې یوازې د خپلو سنگرونو د بهتري لپاره کار واخلي. ولودیمیر زلنسکی پرون ویل روسیا غواړي کرسمس د بهانې په توګه وکاروي، خو په اصل کې غواړي په دونباس سیمه کې د اوکراینی پوځیانو سنگرونو ته څیرمه خپل پوځي تجهیزات، مهمات او نور پوځیان راولي. د اوکراین ولسمشر زلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي په نړۍ کې هر څوک په دې پوهیږي چې کرملین څنګه په جګړه کې له آرامۍ په استفاده د روانې جګړې پیاوړتیا ته دوام ورکوي. پرون تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ته سپارښتنه وکړه چې په اوکراین کې د دواړو لویو د جګړې په ټوله کرښه کې د 6 ساعتونو لپاره اوربند وکړي چې نن جمعه د جنوري د 6 نیټې د غرمې له 12 بجو پیل او د شنبې تر نیمه شپې پورې دوام وکړي. په کرملین کې راپورونه وایي چې ولسمشر پوتین پر اوکراینی لوري غږ کړی چې د اوربند په اعلان سره د اورتودوکس عیسویانو اختر یا کرسمس ته چانس ورکړي چې د کرسمس په شپه او د کرسمس په ورځ یې اورتودوکس عیسویان ولمانځي. کاتولیک عیسویان د دسمبر پر 15 کرسمس لمانځي، خو د نړۍ اورتودوکس عیسویان بیا کرسمس د جنوري میاشتې پر 8 لمانځي. په روسیه او اوکراین کې هم اکثریت اورتودوکس عیسویان دي. د اوکراین ولسمشر دغه راز ویلي چې د وضعیت په باب یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې دي. د اردوغان دفتر ویلي چې هغه پرون په ټلیفوني خبرو کې پر پوتین ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره یو اړخیز اوربند نافذ کړي. اردوغان د تور سمندرګي له بندرونو د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په موافقه کې هم منځګړیتوب کړی و. دغه بندرونه د شخړې په لومړیو میاشتو کې تړل شوي وو. د ترکیه ولسمشر اردوغان په وار وار هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې د مشرانو ترمنځ د یوې سرمشریزي کوربه وي.
له خبرونو ور اخوا
وسام نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه په بشري چارو کې خپل یو جګپوړی استازی افغانستان ته لیشي چې د طالبانو او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ پیدا شوی کړکیچ کم کړي. طالبانو تیرونه په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو کې د شزینه کارکونکو پر کار بندیز ولګاوه. تر دې وروسته یو شمېر نړیوالو مؤسسو د ملګرو ملتونو د یو شمېر خیریه بنسټونو په شمول خپل کارونه ودرول. د د فاینانشل ټایمز په وینا د بشری مرستو او بیړنیو چارو د همغږی په برخه کې به د ملګرو ملتونو مرستیال روانه میاشت کابل ته ولاړ شي چې هلته له واکمنو سره د مؤسسو د کارونو په تړاو خبرې وکړي. نړیوالو مرستندویانو ویلي دي چې په مؤسسو کې د ښځو د کار د مخنیوي مسله دوی ته د منلو نه ده. ورسپانه په افغانستان کې د اکشن ایډ نړیوالې مؤسسې د مشر رزمی فاروق خبرې راخیستې دي چې وایي په افغانستان کې تر ټولو ډېرې ځپل شوې او له خطر سره مخامخ شوې ښځې او نجونې دي او دا ډېره مهمه ده چې ښځو ته مرستې ورسی شي. د ملګرو ملتو په باور د افغانستان 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته سږ کال اړتیا لري. تیره میاشت ملګرو ملتو ویلي وو چې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې له بېوزلو سره د مرستې لپاره 4.6 میلیارد ډالر ته ضرورت لري. دا د یو هیواد لپاره تر ټولو ډېره بشري مرسته ده چې ملګري ملتونه یې له مرستندویانو غواړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په تړاو ګارډین ورځپاڼې هم یوه مقاله خپره کړې ده. ګارډین د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم مسله راخیستې ده او لیکي اوس چې په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سر ته ورسید د فوټبال نړیوال فدراسیون د جولای په میاشت کې په استرالیا کې د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته پاملرنه زیاته کړې ده. دا هغه هیواد دی چې د افغانستان د فوټبال د ملي ښځینه لوبډلې اکثر لوبغاړو پناه پکې اخیستې ده.
پاتې روڅ باندې شپاره سمیاشتو کې طالبانو افغان انجونی او خزه له کوم حقونو محرومي کړې دي. لزکړو د انجونو او لکاره د خزه راګرځول په خبرګون کې افغان نارینه او نړیوالو څومره موثر اقدامات سره کړې دي. دا د تورت پښتني په دې راپور کې جواب شوې دي.
دا دسمبر شلمه د کال تر ټولو اوږدی یاد یلدا شپې مخاموش طالبانو د یو فرمان په صادرولو سره دا ټولو نجونو محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. دا یلدا شپه افغانان په کلتوري توګه په بیلابیلو بڼو لمانځي. خو ګڼي افغان محصلانې وایي تیره یلدا یې په اوښکو رڼا کړه. ننګرهار کې د حقوقو د پونځي محصل وایي
کوم شپه باندې چې دوی لامیه خبره کا په ما غصاد باندې ما خپل ټول خوبونه ټول ارمانونه یو دقه کې په یو ثانیه کې د خاورې لاندې شوې او ټول ارزوګانې زمونږ د اوبو سره یو شوې. باور کوي د دغه خوبونو د لاسه ورکول یو انسان لپاره آسان نه دی. مونږ انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول د خپل دغه عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول د هغې سره د هغې څخه زر چنده دردمند دی.
سوریا پردی سربیره سهار پوهنتون ته لاړه، خو هلته ازموینو کې دی او د دې په څیر ګڼ نور نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړل شوه. دا د ننګرهار په طب پوهنځي کې هغه اعتراضونه وو چې نارینه محصلینو هم د ازموینو پارچې پریښودې او د ښځینه محصلینو په ننګه یې د اعتراض په ډول ازموینه ورنه کړه. د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي د محصلینو د اعتراض په افغانستان کې نورو مدني اعتراضونو ته هم لار هواره کړه. په سبا یې په کابل کې معترضې میرمنې سړکونو ته راووتې چې د نور کله په څیر اعتراض د طالبانو لخوا وځپل شو. په سبا یې د افغانستان لویدیز کې د هرات پوهنتون محصلانو اعتراض وکړ، خو ځایي واکمنو معترضان د اوبو په پاشلو سره خواره کړل. په کندهار کې بیا د لوړو زده کړو څخه د نجونو د منع کولو په پریکړې معترض محصلان د طالبانو له ډزو او وهلو ډبولو سره مخ شول. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له دې اعتراضونو سره د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم یو ځای شول او ځینو یې له دندو د استعفا اعلانونه وکړل. له دې ډلې د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردک لومړنی و چې د خپل استعفا اعلان یې وکړ.
ما دپاره خپله یوه سخته ورځ وه چې زه د خپلې مقدسې دندې نه وروسته د 10 او 11 کلونو نه تېرېږم. دا واقعا یو ډېر ښه آپشن نه وه، یعنې مناسب آپشن نه وه، خو د دې پرته موږ بل کوم آپشن هم نه درلود، یعنی نور هیڅ کومه لار هم پات نه و. اعتراض په ډول باندې د استادې څخه تیر شو او د خپل دند څخه استعفا وکړو.
د افغانو نجونو پر پوهنتوني زده کړو د طالبانو د بندیز پر ضد اعتراضونو لړۍ له هېواده بهر هم پراخه شوه او په یو شمېر نورو هېوادونو کې هم افغانانو لاریونونه پیل کړل. دا د جرمنی هلدن ښار کې د افغانانو لاریون دی چې ګډونوالې د افغان ښځو د حقونو په ننګه راوتلي. د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري د دې لاریون له تنظیمونکو څخه ده.
ټول افغان نارینه بالخصوص هغه ورونه، هغه پلرونه او هغه انسان چې په انسانیت او اسلام باندې هغه باندې باور لري، د خپل خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ مه پرېږدئ لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سور شي او له پامه وغورځول شي.
پر دې سربېره په برېټانیا، پاکستان، متحده ایالاتونو، کاناډا او یو شمېر نورو هېوادونو کې هم افغانانو لاریونونه وکړل او افغان نجونو پر لوړو زده کړې د طالبانو د بندیز پریکړه وغندله. د ډسمبر په 28مه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې د نجونو د زده کړو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ادعای وکړه چې د پوهنتونونو په نصاب کې ستونزه او همدارنګه ښځینه محصلانو د حجاب په شمول د دوی له خوا لګول شوي قیدات نه مراتول و.
ختم سوی د نرو د ښځې په مابین کې دا هم داسې یو صورت دی چې هغه شریعت یې په جواز باندې نه دی قایل. اوسنی نصاب چې د پوهنتونونو دی تقریبا 1/3 رشتې لري. په دې کې بعضې داسې رشتې وې چې هغه د دې اوناسو طبقې د دې شان سره د دې د عزت او وقار سره
خو د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر دی ادعاوې لا ډېرې پوښتنې او نیوکې راپورته کړې. د سوریا او حسینی په نوم دوه محصلانو ازادي راډیو ته وویل
هغه نصاب چې د شریعت سره په تضاد دی هغه ځای مونږ ته دروخی چې د نصاب کوم ځای کې مشکل شته او د اسلام د کوم ټکی سره په تضاد کې ده. که چیرته په تضاد کې ده همدغه نصاب مونږ ته تدریس کړه باید چې په هلکانو باندې هم بند شي ځکه چې هلکان هم د دې ټولنې غړي دي او که چیرته بیا مشکل نشته دا خبره د دوی بیزای د مونږ غره ده. بل د حجاب مسله ده. د حجاب مسله آیا تور حجاب حجاب نه ده؟ تور سادر په حجاب کې نه راځي، تور ماسک په حجاب کې نه راځي. که چیرته دې ته د حجاب نه وي د دوی په خپله لهجه باندې مونږ ته تعریف دی وکړي چې حجاب دوی څه شته وي. بله د شرعي محرم یا هم د لیلې مشکل دی وویله. شرعي محرم وزیر صاحب زه تاسو نه پوښتنه کوم تاسو د خپل د کوم لور سره ګرځئ، خپل کوم میرمنې سره ګرځېدلې یاستئ؟ تاسو دلته ناستئ، ستاسو لورګانې زی هلته په بلو هېوادونو کې خپل درسونه وایي. زمونږ پلارونه ورونه به بل کار نه لري. د پلار په غاړه کې د کور نفقه ده، ورور خپل تعلیم پسې ځي، دوی به مونږ سره به هره ورځ ګرځي. آیا تاسو خپل خویندې ورونو سره، خپل ښځو سره، خپل بچو سره، خپل لورګانو سره ګرځېدلی یاستئ؟
خبره زه نه منم، ځکه له کومې ورځې چې نظام تغییر وکړو د هغې ورځې وروسته زمونږ پوهنتون کې هغه انجونې هغه کلاسونه چې هغې کې د انجونو تعداد زیات و هغوی ته بیل کلاسونه جوړ کړی شو. هغه کلاسونه چې په هغې کې د انجونو تعداد کم و هغې ته د هلکانو سره پارټیشن جوړ شو. او مونږ منظم زمونږ پوهنتون منظم روان و، مونږ حجاب سره تلو او زمونږ پوهنتون بند کړی شو. له امارات څخه زما دا هیله ده چې زمونږ دا هیلې زمونږ ارمانونه په یو ورځ کې له منځه مړ.
د افغانو نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د لړۍ روستۍ کړۍ نه شوه، بلکې د ډسمبر په 26مه نېټه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اعلانولو سره افغانانو نړۍ او نړیوالو سازمانونو ته بله ټکان هم ورکړ. د نړۍ لسګونو هېوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمول نړیوالو ادارو د طالبانو د پریکړه وغندله. په غبرګون کې یې ګڼو هغو نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې د روغتیا او نورو بشري مرستو رسولو کې ونډه درلودله خپل کارونه ودرول. د سیف د چلډرن عملیاتي مشر ډیوډ رایت په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
سکال مکشاو خواه 3 میلیونو کسانو تا خدمتونه ورسول. دا کار دا زندولو دا یوی نتیجی پا توگه کولی شو دا خپلو گرزن دا روختهی تیمونو یاده ونه کن. موگ دا هواد پدی رو لرو پراتوسی مو کشپیته روختهی گرزن دا تیمونه لرو چی لروختهی مرکزونو لرو خلکو تا خدمات رسوی. او مکشاو خواه 2,000 دا کسانو سرم رسته کلی چی اکثر ای ماشومان و خزی دی. موگ اکثر ماشومانو ته چې د سینه بغل نسناستی او وس وختونو کې د خوارځواکۍ په زیاتېدونکو ناروغیو اخته وو غذایی مواد رسول. نو هر ورځ چې زموږ د کارونو له ځنډه تیریږي دا 2,000 ماشومان له اړینو روغتیایي او لومړنیو مرستو بې برخې پاتې وي.
طالبانو چې له څو محدودو برخو پرته د ګڼو نورو دولتي ادارو کارکوونکي لا د مخه په کورونو کې نیولې وي د نادولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو پاره کاره له بندي سره یې تقریبا ټولې افغاني ښځې په کورونو کېنولې. تر دې مخکې طالبانو د ښځو چارو وزارت لغوه کړ او په ګڼو نورو دولتي ادارو کې هم ښځو ته وویل شول چې کارونو ته نه ورځي. په ځینو ادارو کې له ښځینه کارکوونکو وغوښتل شول چې پر خپل ځای دې د کورنۍ نارینه کارونو ته واستوي. همیرا په تېر نظام کې مدافع وکیله وه، وایي طالبانو یې د کار جواز لغوه کړ او په کور یې کېنوله.
هغه وروستي تماسونه او راپور چې موږ یې لرو په دې کې مدافع وکیلان د طالبانو لخوا د تهدید، توهین او پر خپل سر نیولو سره مخامخ سوي دي او حتی داسې هم پیښ سوي دي چې کومو وکیلانو چې د دوی قضیې مخکې درلودې اوس تهدید سره مخامخ دي.
افغان ژورنالیستان او درسنی او کارکونکي د افغان خوځو بل فعال قشر و چپتیر یو کال کې د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو له کبله غنی استعفا و ته اړ شوې. په ځانګړې توګه د ټلویزیونونو پر خزینه واندویانو د ماسک تړل اجباري شول. د علمی پونوم یوی افغان ژورنالیست ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو لخوا پرله پسې محدودیتونو غنی خزینه ژورنالیستان اړ کړی چې د دندو استعفا وکړي.
ډیرې دغه کسان وو چې د افغانستان استعدادونه وو دوی خپلې دندې د لپاره له لاسه ورکړل چې محدودیتونه وځ شول او په هغو محدودیتونو باندې موږ نشو کولای چې خپلو دندو ته ادامه ورکړو او خپل مسلک د افغانستان آواز واوسو.
له کوره بهر په خصوصي او دولتي ادارو کې د افغانو ښځو پر کار د محدودیتونو سربیره طالب واکمنو تیر کال هڅه وکړه چې په ښارونو کې د ښځو ورځنی تګ راتک او له کوره وتلې هم محدود کړي. دوی په ګڼو ښارونو کې د ښځو عامه حمامونه وتړل او پارکونو ته یې چې مخکې اونۍ کې دوه ورځې ښځو ته د تګ اجازه ورکړې وه د تېرې نومبر په میاشت کې په بشپړه توګه د ښځو ورتګ منع کړ.
چې به مور خپل بچی پارک ته راوستل غواړي نو په کار د چمنې نکړل شي. په دې جنگ ځپلي ښار کې د ماشومانو د لوبو یا ساتیري لپاره نور څه دي. ما طالبانو ته ډېر وویل چې پارک ننوتلو ته مو پرېږدي خو دوی اجازه رانه کړه. اوس مجبور یو چې بیرته کور ته لاړ شو.
طالبانو لا د مخه د خپل دویم ځل واکمنۍ د پایل سره سم لشپږم ټولګي او پورته د نجونو ښوونځي تړلی وو او ویلي وو چې دا ښوونځي به د دوی په وینا د یوې تګلارې له بشپړېدو وروسته ژر پرانیستل شي. خو کله چې د نجونو پر وړاندې پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګوه نو ورسره د شپږم ټولګي و نجونو هغه هیلې هم مړاوې شوې چې ګوندې یو ورځ به بیرته ښوونځي ته ستنې شي. نرګس یو له هغو نجونو ده چې ښوونځی تړل شوی دی.
کله چې نوی حاکمانو خپل حکومت شروع کړ نو ورو په ورو خپل هغه څهره خلکو ته ښودله. په هنتونونه د څو وخت لپاره بند پاتې وو، مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي. نو دا د روحن له خاطره د ما لپاره او د نورو نجونو لپاره زیاته سخته وه. تل به د خپل هغه نوي بکس ته زیره ومه چې لا تر اوسه مې مکتب ته نه و وړی او لا تر اوسه ورته زیره یمه چې څه وخت به هغه بکس مکتب ته ما سره وړل کېږي.
له دې محدودیتونو سربیره طالبانو له محرم پرته ښځې له لرې واټنه سفر منع کړي، پر ښځو یې حجاب اجباري کړی، په ښارونو کې ټکسي چلوونکو ته امر کړی چې له محرم پرته ښځې د موټره ته نه پورته کوي. په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو څخه غوښتل شوي دي چې پر ښځو د سیم کارتونه نه پلوري. پر ښځو د طالبانو د حکومت دا پرله پسې بندیزونه د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د ټولنې څخه د افغان ښځو حذفول د افغان ښځو خلاف کمپاین او د بشري حقونو جدي سرغړاوی بللی دی. همدارنګه په کور دننه ګڼو افغان او ان یو شمیر طالب پلو هم پر خوځو د طالب مشرتابه د پرلپسې بندیزونه غندلی او دای د افغانستان د نیمایي وګړو خلاف تبعیض او د افغانستان او افغانانو د اوس او راتلونکي په وړاندې دښمنی ګڼلې ده.
د خبرونې دوی نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته روغتیا د ژوند پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو خبرونه ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان ښځینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دې کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې یو ځل بیا لیکلي دي چې په افغانستان کې د حقو خلکو وضعیت چې میړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري له خطر سره مخامخ دی. لس کورنۍ رسنۍ په هغو ورځپاڼو، خبري بنسټونو او ویبپاڼو کې شامل دي چې طالبان غواړي د فعالیت جواز یې بند کړي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د ادارې یعنی مسؤول ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل چې 8:00 کابل اطلاعات روز مدنیت او اماج نیوز ورسپانې افغان افق پیشگو او رها خبری اژانسونه او نیمرخ ویبپاڼه د دې لسو رسنیو له ډلې څخه دي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو د څار د برخې مشر عبدالحق عمر له دې مخکې ویلي و چې د پنجشنبې په ورځ د حق رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو په اړه پریکړه وشي چې خاوندان یې په بهر کې دي. هغه 15 ایرانی ښځو چې تهران ته نږدې په کوچي زندان کې بندیان دي، پر خپل بند او دوی ته په صحیح لحاظ پر بېغورۍ د اعتراض له کبله غذایي اعتصاب پیل کړی دی. په دغه ښځو کې 22 کلن ارمیتا عباسي هم شامله ده. د اکتوبر میاشتې پر 14 په کریچ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراضونو پر مهال نیول شوې وه. ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي دي چې د مهسا امینی په نوم یوې ځوانې ښځې په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقف کې ساه ورکړه. د عباسي مور په انسټاګرام لیکلي دي چې د غذایي اعتصاب له کبله د زندان مسؤولان اجازه نه ورکوي چې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د ترکیې عالي محکمې پرون پنجشنبه د دغه هیواد د یو کورت پلوه ګوند د شتمنۍ د لنډمهاله کنګل کېدو حکم ورکړ. دغه محکمه پر دې غور کوي چې له کورت جګړه مارو سره د ارتباط د تورونو له کبله دغه ګوند منحل کړي که څنګه. د حکم داسې وخت صدرېږي چې څو اونۍ مخکې د ترکیې او مخکښ څارنوال د اساسي قانون له محکمې غوښتنه کړې وه هغه بانکي حسابونه وتړي چې د خلکو ډیموکراتیک ګوند ته چې په ترکیه کې دریم لوی ګوند ده لګښتونه ورکوي. او د جرمني صدر اعظم اولوف شولز او د امریکا ولسمشر جو بایدن له پرنیو ټلیفوني خبرو وروسته اوکراین ته د زغروالو ګاډو پر استولو موافقه وکړه. دواړه هیوادونو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې امریکا غواړي د پلوز واکونو ځانګړي براډلي ډول او جرمني د ماټول په نوم زغروال ګاډي اوکراین ته واستوي.
یا د ژوند شتمنی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. سترس یا روحي فشار یا ذهني فشار څه ډول ناروغي ده؟ نن سبا په نړۍ کې تر بل هر وخت له ذهني فشار یا سترس ډیر خلک شکایت لري، خو ډیر خلک حتی په دې هم نوی خبر چې په سترس اخته دي. د امریکا د سترس د احصایې انسټیټیوټ له شمیرو سره سم د دغه هیواد په هر 100 کسانو کې 3 شدید سترس لري. په 100 کې 9 نورو په اړه ویل شوي چې د سترس له کبله فزیکی روغتیا اغیزمن شوې ده. په 100 کې 3 له ذهني پلوه اغیزمن شوي دي. په استرالیا کې 1.5% خلک یو نه یو ډول سترس لري. نږدې 4.5% بریتانیایان باور لري چې په شدید سترس اخته دي. د چین په 100 کې 6.8 کارګر له سترس شکایت کوي. په ډیرو هیوادونو کې پیسې، کار، اقتصاد، کورنۍ مسؤلیتونه، خپلوي، شخصي صحي ستونزې، کاري وړتیا، د کور مصرفونه، د کار ثبات، په کورنۍ کې روغتیایي ستونزې یا ناروغي او مسؤلیت د سترس عوامل بلل شوي دي. پروانه خبرونه کې به زموږ متخصص ډاکټر درته ووایي چې سترس یا روحي فشار څه شی دی، نشي څه دي، څنګه ورڅخه ځان خلاصولی شو. زموږ میلمه د روحي ناروغي متخصص ډاکټر ایمل صافی دی. ډاکټر ایمل صافی، زموږ اوریدونکو ته ووایي چې سترس یا روحي فشار یا هم ذهني فشار څه شی دی؟
ساده یو مدا یو ډول شرایط دی، یو احساسي حالت دی چې شخص په دې باور دی چې دغه کومې غوښتنې چې دنه کېږي یا کوم انتظارات چې دنه کېږي د خپل توانمندیو یا منا رقمي منابع چې لري، یعنی د فکر کې چې زما منابع دومره نه دي چې زه دغه غوښتنو ته مناسب او متناسب جواب وایم، یعنی زما نه چې څه غوښتل کېږي یا کوم کار غوښتل کېږي یا کوم څه لاسته راوړنه غوښتل کېږي، نو دا د دې مقابل کې زما توان کم دی، یعنی نشم کولی چې دغه غوښتنې برآورده کړم یا سرته ورسوم. نو په لحاظه دغه مسله په ده باندې د روحي فشار په توګه عمل کوي، یعنې چې په عمومي توګه ووایو دغه د هغه د امکاناتو او د وړتیا پرتله کول د هغه غوښتنو سره چې د ده نه کېږي، دی په دې کې پاتې راځي په ذهني ډول، په فکري ډول، په باورمند په باوري ډول باندې، او بالاخره دغه موضوع ته د روحي رواني فشار په توګه په ده باندې عمل کوي او د دت په وجود باندې اغیز کوي چې بیا وروسته په غږیږي په ذهن باندې، په اعصابو باندې او په نورو اعضاو باندې د بدن اغیز کوي چې بیا مشکلات رامنځته کوي.
عوامل څه دي؟ یعنی که څه هم تاسې په خبرو کې هم یو ډول عواملو ته اشاره وه، خو ولې یو سړی په دغه ډول اشارونو اخته کیږي؟
بله، موږ خو که داسې ووایو چې انسان د پیدایښت نه بیا تر مرګ تر ورځې پورې همیشه د ورځې په اوږدو کې او د ژوند په اوږدو کې د همیشه د رواني روحي فشار یا ستر سره مواجه کیږي، هم هغې دپاره د حل لارې لرلی شي او د هغې په مقابل کې مقاومت کولی شي. دغه سټرس په خپله دغه رواني فشار یو هغه اندازه کچه او دوامداروالی دی، او بل زموږ د وجود هغه جواب چې د هغه موضوع پکې مطرح ده. اما عمومي عوامل چې ښودلي دي، هغه که موږ د طفولیت نه حساب کړو، یعنی د ماشومتوب نه محرومیتونه دي، او هغه د روان د انکشاف مراحلو کې مشکلات دي، او همدارنګه په موجوده حالاتو کې کورنۍ تاوتریخوالی، مثلا د وظیفې نشوالی یا د مالي مشکلاتو سره مخامخ کېدل، د مسؤلیت نشوالی، مثلا د روابطو کموالی او حمایوي حمایت انسان فیملي اجتماعي ټولنیزه وظیفوي یا کوم ځای کې چې موږ کار کوو هغلته کومه حمایه موجوده نه وي، او همدغه ټول مسایل چې سټپ بای سټپ یا مرحله په مرحله د دې لامل کېدلی شي چې د انسان پر روان باندې سټرس په توګه باندې عمل وکړي. خو دغه سټرسونه یا رواني فشارونه مختلفې انواوې لري چې بیا په خبرې کوو. په ټولیزه توګه که موږ ووایو دغه جنګ، فقر، بدبختي، مهاجرتونه، مثلا د پوهې نشتوالی، یو د بل سره د مرستې نه کول، یو د بل نه حمایه نه کول، یو د بل د مشکلاتو نه حل کول، مثلا فقر، دغه ټول مسایل چې موږ ورته وګورو چې زمونږ په وړتیاو کې کمبود رامنځته کوي د مشکلاتو د حل په اړوند باندې، نو بیا یو عادي موضوع به موږ ته د سټرس یا رواني فشار په توګه زمونږ په روان باندې باغیز کوي. یعنی هغه ټول مسایل د وړتیا پورې ارتباط پیدا کوي. هر هغه عامل یا هر هغه موضوع یا هر هغه مشکل چې زمونږ رواني او فزیکی توانمندۍ ته یا وړتیا ته صدمه رسوي، نو موږ مشکل چې د وادي کار په مقابل کې مثلا موږ اقدامات وکړو یا هغه کار ته د حل لاره پیدا کړو یا هغه مشکل حل کړو، په نتیجه کې موږ داسې احساس کوو چې یا دا باور موږ ته پیدا کیږي چې موږ د دغه جزوي د وادي کار د سرته رسولو د هدف نه
بله. او ډاکټر صاحب، اوس کې په نخو خبرې وکړو، مثلا یو چاره تویل چې ناخداګا حرکتونه لري، مثلا پامینی ویختش کوي یا یو بل داسې حرکت لري، سترګه اسې رپوي، ډېره زیاتې رپوي، دا آیا د سترس نښې دي او کنه دي؟
بله، سترس نښې داسې دي چې موږ ساده ووایو شخص یو قسم رواني ورختای سره مخامخ کیږي، مثلا نارامه کیږي، یو ځای کې زه ته خوند نه ورکوي، پاتېږي بل ځای کې، هغه ځای نه پسې بل ځای کې، مثلا د دې په اشتها کې مشکل رامنځته کیږي، هغه ډوډۍ خوراک چې په خوا شکل او په هغه شکل باندې نه وي، اشتها یې خرابېږي، مثلا سردردیانې ورته پیدا کیږي، فکري تمرکز یې خرابېږي په یو موضوع باندې، مثلا خپل سره خبرې کې هغه فکر بل طرف ته، هیڅکله تاسو توجه او تمرکز خپل فکري تمرکز نشي ساتلی، توجه نشي ساتلی، د خوب خرابوالی ورته پیدا کیږي، خو خوب به ورته نه ورځي، خستګي به ورته پیدا کیږي، ستړیا به ورته پیدا کیږي، دادی کار په مقابل کې هغه فزیکي او رواني د هغې په مقابل کې ورته زر احساس کې ستړیا کوي، زر به کم حوصله کیږي، زر به غصه کوي، زر به ناراحته کیږي، دادی خبره په مقابل کې به شدید عکس العمل د ځان ښکاره کوي. یعنی دغه ټول ورو ورو نښې دي چې هغه څوک چې سټرس ځپلی دی یا د سټرس د فشار لاندې دی، نو موږ اوته متوجه کیږي. ساده ووایم په کورنۍ کې یو څوک دی پخوا بشا شو مثلا خاندن یې خوشحالي به کوله او په هر کار کې به یې په ډېر شور او شوق سره برخه اخیستله. ما ګورو چې د پلان وخت یا څو ورځو را په دې خوا شخص هغه پخوانۍ خوشحالي او هغه مستي او هغه په کار کې ساه اخیستل او هغه اجتماعي روابط مختل شوي دي او مثلا پس په عادي خبره زر په غوسه کېږي زر په کاریږي زده ورته خوند نه ورکوي مثلا وځي نه نه وځي پاڅېږي هغه ډوډۍ او هغه ډوډۍ ته پاس ورکېده یا ډوډۍ خوړل هغه یا د اشتیا په ارتباط وایي نو هغه اشتیا نه لري یا د لباس د بدلولو یا کوم نظافت ته چې خاصه توجه یې درلودله کوم ځان ته چې سر وځ دی خپله رسیدګي کول هغه شکل هغه پخوانی شکل نه لري. نو موږ باید دې ته فکر وکړو چې دغه شخص کېدای شي د یو روحي رواني ستونزې چې هغه همدا لومړی قدم کې سټرس دی کېدای شي دې سره مواجه شوی او د دې په نتیجه کې ټول هغه حالات تغییر پیدا شوي.
بله، که د دې مراحلو په اړه هم زموږ اوریدونکو ته ووایاس چې شدید کوم یو دی غیر شدید کوم یو دی.
بله، دا سټرس خو دغه په لحاظ باندې د وخت په لحاظ لنډمهاله دي او منځمهاله دي او کرانیک یا مزمن سټرسونه دي. لنډمهاله دا چې موږ روزمره په اوږدو کې د مختلفو کوچنیو متوسطو خفیفو سټرسونو سره مواجه کېدلی شو او وروسته هغې ته د حل لارې زر زر پیدا کولی شو. خو بیا علما وایي چې دا هم ډېرې شي کېدای شي په شخص باندې داسې اغېز وکړي چې نشي کولی هغې مقابل مقاومت وکړي. هغې مخې دا دي چې یو تنش یو نارامي یو سرګردي موږ ته پیدا کېدای شي یو خلی وچوالی یا یوه لړزه د موقت ټیم دپاره پیدا شي او وروسته بیا موږ په هغې باندې برلاسه کېدلی شو. منځمهالې داسې وي چې هغه لږ څه مثلا هغه د عواملو په ارتباط پورې ارتباط پیدا کوي چې هغه عوامل لږ شدید وي مثلا مشکلات وي د لنډ مهال د منځمهال لپاره د لنډ متوسط وخت لپاره. هغې کې مثلا زمونږ هغه فکري تمرکز خرابېږي رواني نارامي راته پیدا کېږي مثلا یو ځای نیمځای خوند راته نه راکوي یو سردردي یا زر غوسه کېدل دا موږ ته پیدا کېدلی شي. بیا هم د انسان رواني دفاعي میکانیزم یا سایکو ډیفنس میکانیزم الله پاک داسې تنظیم کړی دی او د وخت په اوږدو کې روزل شوی دی یا تقویه شوی دی چې کولی شي چې بعضې مسایلو په مقابل کې مقاومت وکړي او د حل لارې ورته پیدا کړي. نو کېدای شي چې په منځمهال کې څه هغه ورته پیدا کړي. اما بعض شدید حالتونه دي یا کرونیک سټرسونه دي یا دوامداره روحي رواني فشارونه دي چې هغه په وجود کې د سټرس د هارمونونو د دوامداره توګه د افراطېدو لامل کېدلی شي چې هغه په دوامداره توګه په وجود باندې زیات اغېزه کوي. هغه فزیکي تغییرات هم سړي کې راوړي هغه رواني مشکلات هم پیدا کوي چې دوامداره سټرسونه دې لامل کېږي چې ژور خفګان یا ډپریشن ته زمینه مساعده کوي. همدارنګه اضطراباتو ته اضطرابي ناروغیو ته زمینه مساعده کوي. همدارنګه د کنورژن تبدیلي اختلال په نامه باندې یو اختلال دی چې هغه په نجونو کې او په ښځو کې بیا ډېر زیات پیدا کېږي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې پرونه کې د روحي ناروغیو په اړه خبرې کوو. زموږ میلمه دی د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر ایمل صافی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
وارث افکار لیکلی دی وای زه خپل هم د ذهنی فشار له ناروغي سره مخامخ یم. وخت نا وخت بی ځای غوسه او په ورته وخت کې په عادي خبرو بل ډول حرکت کول او وروسته بیا پښیمانی. له همدو ستونزو سره مخ یم. له ډاکټر صاحب څخه د مخنیوي لارې چارې او د شې درملنې معلومات غواړم. بل اوریدونکی مو ډاکټر صاحب بشیر مشال دی. دی وایي چې زه د استالوفرام ګولۍ خورم. خدای دې وکړي چې دا نوم مې سم تلفظ کړی، تاسو به پی پوهیږئ. او که چیرته رانه پاتې شي نو بیا را باندې سرګرځي پیدا کیږي راځي او زه محتاط شویم. شاید دې ګولۍ یادوي او فکر کوم چې هر قدم وړاندې چې اخلم نو غورځېږم. نو څه وکړم چې له دې مشکل څخه خلاص شم؟
د وارث سرور پوښتنه کړې چې د یو ډول ذهني فشار سره مخامخ دی او همیشه مثلا دوا او جنگ او جنجال کې وروسته پښیماني ورته پیدا کیږي. خپل د رواني فشار یا د سټرس او همدغه ذهني فشار چې موږ ته وایو د دې اسنه غو مدیریت ډېر زیات مهم دی. زه به ساده ساده وایم داسې کوشش وکړي چې د کومې موضوع نه وروسته یا د ده په ژوند کې کوم تغیرات یا دنه کوم غوښتنې یا کوم فشار سره چې دی مواجه دی کوم فشار دی چې د هغې نه وروسته دې ته دا حالات پیدا شوي دي د هغه مشکل په رابطه د مشرانو سره مشوره وکړي چې دغه عین مشکل که هغې تېر کړی وي نو ده ته د حل لارې پیدا کولی شي هغه څوک چې ده سره په کورنۍ کې دي هغه څوک چې ده سره په کار کې دي او بل دی پخپله دې کوشش وکړي دغه رواني فشار چې کله ده وپېژندل چې د دغه ځای نه ماته شروع شوی دی یا د دغه مشکل نه یا د دغه فشار نه ماته دا حالتونه پیدا شوي دي هغه دې داسې کړي چې تقسیم دې کړي یا کوم غیر ضروري بخشونه د رواني فشار یا د دغه موضوع چې هغه دې حذف کړي ځکه په دغه رواني فشار کې یو موضوع دی چې دغه چا باندې چې فشار موجود وي دا په جزئیاتو باندې ډېر فکر کوي دغه موضوع په وړو 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 جزئیاتو باندې تقسیموي په ذهني ډول باندې په هر یو باندې بیل بیل فکر کوي چې هغه دې لپاره وخت نیونکی هم دی او د رواني فشار په توګه تیار
لیکن ډاکټر صاحب کله کله د چا په وس نه یې پوره دا کار کولی نه شي څنګه حذف کړي
دې وخت کې کولی شي چې د چا نه کومک واخلي او بل دا چې سپورت کول دي ورزش دی د دې سره تفریح مسایل دي او غیر ضروري مسایل دي د نورو د ژوند نه لرې کړي که چېرته بیا په وس کې نه وي د سټرس مقابلې ته مقاومت نه شي کولی کېدای شي د یو وسواس په توګه د سره بله موضوع مطرح چې په جزئیاتو باندې ډېر فکر کوي نو بیا که دا وصولت کړي د رواني متخصص او د رواني ډاکټر سره باید په دې اړوند باندې مشوره وکړي خو لومړی کوشش دې وکړي چې دغه رواني فشار په څو یا دغه مشکل چې دی ورسره مواجه ده په څو برخو تقسیم کړي هغه عمومي برخه چې ده پورې ارتباط پیدا کوي د هغې کې چېرته د حل لارې نه لرلې یا منابع ورته کم احساسولې د نور کورنۍ غړو یا د نور دوستانو نه د کومک پکې واخلي هغې ورته سالمې مشورې ورکوي کولی چې مشکل نه خلاص شي او بعضې نور مثال چې کوچني کوچني دي د نورو خلکو ته د ارتباط ورکړي چې نور خلکو هغې کې ورسره مرسته وکړي د کورنۍ غړي د کتوک څه چې دی کار کوي د لاس لاندې خلک یې او یا دوستانو په واسطه باندې خو دلته تفریح سپورت او شکر الحمدلله مونږ مسلمانان عبادت موضوع ډېر زیاته مطرح بحث ته دغه لایف سټایل یا د ژوند شکل ته د یو څه اندازه تغییر ورکړي کولی شي بیا دغه مسایلو په مقابل کې مقاومت وکړي باوجود د هغې ونه شو نو بیا ډاکټر سره مشوره وکړي که خدای نخواسته بیا اختلال ته داخل شوی یا ډپریشن او اضطراب رامنځته کړي نو هلته بیا دوایي درملونه هم بیا مطرح بحث ته چې دوا نه هم استفاده وشي بل دغه د بشیر مشال ور چې د سټالوپران په نامه باندې کومه دوا نه استفاده کړې ده دا چې څومره مودې د پاره کړې ده خو زه فکر کوم کېدای شي د اوږدې مودې د پاره کړې خو زه ورته یوه خبره کوم چې خپل سټالوپران خاص دغه نه رامنځته کوي اعتیاد یا وابستګي یا تړاو نه رامنځته کوي په دغه استثارۍ دواګانو کې یا دغه نوې د اضطراب ضد دواګانو کې یو ښه دوا دا ده چې د فزیکي وابستګي نه رامنځته کوي بلکې رواني وابستګي ته رامنځته شوې ده هغه د کوم ډاکټر نه چې د دوا اخیستو د هغې سره په مشورې چې هغه یو وارده ارزیابي کړي چې اختلال یې په کومه کچه دی په تدریجي ډول د دوا ته لرې کړي یو 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 عام پوهاوی ورته ورکول کېږي او هغه مقاومت یې لوړېږي نو بیا خاص وابستګي نه رامنځته کوي یعنی دا ورته زه وایم چې دا یو قسم رواني وابستګي لري یا سایکالوجیکل ډیپنډنسي یا روحي تړاو د دوا سره پیدا کړی دی فکر کوي چې دوا ونخو نو زه به حالت سره مخامخ شم او بیا د استرادي له کبله مخامخ کېدل هم شي په موقت ډول باندې او که چېرته هغه ډاکټر سره مشوره وکړي چې د څومره مودې لپاره استفاده کړې ده هغه ورته په تدریجي ډول باندې کمه کړي او ده ته یو پوهاوی ورکړي یو سایکي ډیپریشن یا رواني پوهاوی ورکړي چې یعنې دې کوم خاص مشکل نه رامنځته کړي
بله روسي اوریدونکو چې د ټلیفون له لارې خبرې کولې ویلې چې تر دوا بهتره ده چې بله یعنی ورزش وکړي تاسو هم په یو ډول اشاره وکړه یعنی ځان مصروف وساتي په دې شکل سره
او نو اصلا د دې رواني فشار یا رواني سټرس په خپل ناروغي نه ده ځکه موږ تاسو ټول د رواني روحي فشار سره مواجی اما که چېرته دوامداره توګه باندې شي لکه مخکې چې ما په خبرو کې ویلې او د سټرس فشار ډېر زیات وي او موږ نشو کولی چې د هغې په مقابل کې تطابق وکړو هغې سره سازګاري وکړو دغه دوامداره سټرس بیا کولی شي چې نور رواني اختلالات رامنځته کړي د سټرس نښې نښانې شته دی اما ناروغي اختلالو ته نه ویل کېږي ځکه موږ ټول عمر د سټرس سره مواجی او همیشه سټرس سره مواجه کېدای شو سټرس مقابل کې بېرته مقاومت هم زموږ زیاتېدلی شي او هغې سره موږ مبارزه هم کولی شو نو دلته زیات دوا مطرح بحث نه دی ځکه دلته دوا نه ورکول کېږي په سټرس کې سټرس کې زیاتره کوشش کېږي چې ناروغ ته هغه رواني لارښوونې وشي د سټرس مقابل کې مینجمنټ لکه ما چې مخکې اشاره ورته وکړه سپورت کول تفریح کول د ملګرو دوستانو سره لیده کاته
بل اوریدونکي چې نوم یې په روسي ژبه لیکلی دی او نشم لوستلی دی وایي چې زه هم همدا مشکل لرم، مختلف درمل می خوړلی خو کومه مثبت نتیجه نه دا ورکړي. حضرت بهیر شینواری لیکلی دی، یو ډول مشکل لرم، اکثره وخت می په ذهن کې د چاودنې ژغ را ګرځي، وای کله کله خدا سي فکر کوم چې لڅنګ می چاودنه کیشي.
د عرفان الله رور سلام علیکم. سلام ما خپل مخکې د سټرس په مدیریت باندې خبره وکړه، اوس بیا هم لنډه اشاره کوم. روحي رواني سټرس هر هغه څه یا هر هغه احساس یا هر هغه حالت او شرایط دي چې موږ فکر کوو یا باور لرو چې موږ د دې شرایطو په مقابل کې منابع نه لرو یا توانمندي نه لرو، اول کوشش وکړو چې په خپل توانمندۍ باندې فکر وکړو. او وروسته هغه سټرس چې کومې موږ باندې وارد شوی دی هغه مخکې ما عرض کړو چې هغه په څو برخو تقسیم کړو. کوم چې موږ پورې ډېر زیات ارتباط نه پیدا کوي په هغې باندې صرف فکر ونکړو، او کوم چې ارتباط پیدا کوي په هغې باندې موږ زیات تمرکز وکړو. که چېرته د حل لارې تمیز پیدا کول یا د مشرانو نه مشوره په دې خاطر باندې اخیستل کېږي چې هغه عین مشابه سټرسونه یا رواني فشارونه په ژوند کې تجربه کړي دي او د هغې لارو نه تیر شوي دي. که چېرته باوجود د هغې هم نه نو هغه د سپورت کول، عبادت کول، تفریح کول، بیا یې تکرارول، د تازه میوې نه زیات استفاده کول چې ورور میوجات ته اشاره وکړه، غذایي مواد ته دا هم ډېر زیات رول لري، او سپورت ډېر زیات رول لري، ورزش ډېر زیات رول لري. کولی شو چې موږ دغه سټرس مدیریت تر یو حده پورې کړی، که بیا هم موږ ونشو کولی چې په دغه حالاتو دغه شرایطو سره هم موږ سټرس مدیریت نه کړو، نو بیا موږ د یو ارواپور او ارشناس او رواني ډاکټرنه باید په دې اړه باندې مشوره واخلو. کېدای شي زموږ سټرس بیا دومره پیشرفت کړی چې کوم رواني اختلال خدای نه خواسته رامنځته کړی نه وي، ځکه پخپل دا سټرس رواني ناروغیو ته زمینه مساعده وي. یو علت د رواني ناروغیو دوامداره سټرس نه، بالخصوص د اضطراباتو، ډپریشنونو او یو ډول جسمي ډول رواني ناروغۍ دي چې پای کې هم سټرس ډېر زیات مطرح دی. دا بل ورور چې روسي ژبه لیکلی دي، نوم یې نه پېژندل کېږي، ویل چې زه درمل نه استفاده کوم. درمل زما په نظر باندې درمل او د علماو د سایکاتري د ډاکټرانو د نظریاتو په اساس درمل نه یو 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 بخش د درمل نه دی، یوه برخه درمل نه ده، ټوله درمل نه نشي کېدلی. ځکه د رواني اختلالاتو یا د رواني ناروغیو درې اساسي صفایې دي، بیولوژیکي عوامل دي، همدارنګه رواني عوامل دي او اجتماعي عوامل دي. بهیر شینواری نور په ارتباط داسې یم چې چاودنې غږ وایي همیشه زما غوږ ته راځي. دا په خپل هم د رواني سټرس یا پاست تراوماتیک سټرس ډیزاردر یو رواني اختلال دی. هغه څوک چې د یو حادثې سره مواجه شوی، که هغه طبیعي حوادث وي لکه زلزلې او طوفانونه او سیلابونه، یا غیر طبیعي مثلا جنګ، جګړې، چاودنې، اورلګیدنې، دا مسایل وي، یو ته در کسانو ته بیا دغه د سټرس اختلال یا وروسته د سانحې نه د سټرس رواني اختلال ورته پیدا کېږي چې پای کې د ناروغ خوب خرابېږي او همیشه ورته فلش بک کېږي. دوباره ژوندي کېدل د هغه حادثې، یا یې غږ اورېدل، یا یې احساسې کول، او یا دوامداره فکر کول په همدغه اړوند باندې چې اوس په چاودنه کېږي، دې ته پیدا کېدلی شي چې دا هم د سټرس اختلال ته یا پاس تراوماتیک سټرس زاردر یا رواني ضربینه یا رواني تراومانه وروسته د سټرس اختلال دی چې اضطراب پیدا کېدلی شي، خوب د ناروغ خرابېدلی شي، احساس د ترختي یا د هیجان سوروالی ورته پیدا کېږي، نه لقبندي ختمېږي کارونو په مقابل کې. دا دې هم د یو سهر دی کې چې امکانات او لاسرسی ولري، د یو سایکالوجیست یا ارواپو سره د نږدې نه وګوري چې دلته بعضې پروګرامونه درملنې تنظیم کړي.
د کندهار ولایت حامد خبرې کوم.
مهرباني کوي حامد صاحب.
دغه د شپې خوب نه راځي، او دوه درې واره مچازو ته وزم، یو پیکرم داسې پیکرم پښتوم، خوب نه راځي تر دوو بجو پورې، تر دوو بجو پورې داسې پر دغه شاوخوا، بعد هغه بیا یو ساعت بیده سم، دوه ساعته داسې خوب نه راځي.
بله حامد صاحب، وویل چې زما فعالیتون کوم خاص تغییرات نه دی راوړی، نو دا یو تعداد داسې وي چې دا د خوب په حصه کې تر ډېر ناوخته پورې عادت اخلي، بیداره پاتې کېږي. بیا د شپې خوب مثلا خوب په هغه ټایم چې دی بل ټایم ته انتقال پیدا کوي، د ورځې خوا نه بیا مثلا بیا خوب کوي، او یا دا دی چې لږ خوب کوي یا مانور د فعالیتونو کې داسې خاص تداخل نه دی کړی. دی وایي زیات سوچونه او فکرونه کوم، کېدای شي کوم رواني سټرس او فشار وي. دغه موږ چې مخکې کومې خبرې وکړې که چېرته داسې حالتونه ولري چې د ده مثلا زر غصه کېدل او زر نارامه کېدل او ورختایي ورته پیدا کېږي، خستګي ورته پیدا کېږي، طبعا که چېرته خوب د دومره کم وي دا حالتونه ورته بیا پیدا کېږي، ځکه چې دا فعالیتونه بیا سم سرته نه شي رسولی. خو ده وویل چې زما فعالیتونه صحیح دي، خو په هر صورت زه دا د خوب د مدیریت یا د خوب تربیه ورته وایي، ورته دا د سول دي د خوب هغه ورته خطر دا کومه چې هغه دې وکړي. یو د مازدیګر د خوانه دې کوشش وکړي چې واکین وکړي، قدم دې ووهي، پیاده دې وګرځي، لږ ځان ستړی کړي، بل د شپې د خوانه دې کوشش وکړي چې مختلف ځایونه ځان ته انتخاب کړي د خوب دپاره. یو تعداد داسې کېږي شرطي کېږي سړي ته، ما ته نن شپه دلته خوب نه راځي، چې بیا ورشي هملته رښتیا هم خوب نه ورځي، که بیا هم خوب ور نه راغی د شینګر ماما هم نه دې استفاده وکړي.
د دې چای په باره کې هم ویل کېږي، په نورو دنیا کې خو کافي یا قهوه هم ډېره عامه ده، ورته درګرده ویل کېږي چې له 5 بجو وروسته چای مت شي، دا هم لکه چې خوب خرابوي.
بله 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 بله، دا خو د بیخي نه د چای او قهوې نه خو د استفاده بیخي نه کوي، حتی مایات چې غیر ډېر ضرور نه وي د شپې د خوانې ډېر استفاده نه کوي، ځکه دا څو وخت خوب ته خوب نه پاتېږي، مجبوره کېږي چې مثانه تخلیه کړي او چې بېرته د خوب ته ځینو ستونزو رامنځته کېږي.
زه خپل لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، مثلا چې په څلور ساعته کې زه څلور ساعته خوب وکم، نه په څلور ساعته کې ماته مثلا یو ساعت دوه ساعته خامخا زوی شي.
ډاکټر صاحب اڅکزي صاحب ته هم ځواب وایست، یو پوښتنه چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې په بېوزلو هیوادونو کې دا روحي ناروغۍ او ستونزې کمې دي او په شتمنو کې ډېرې دي، دا واقعا هم داسې ده؟ او که په شتمنو هیوادونو کې احصایې شته، ارقام شته؟
بله بله بله، اصلي خبره دا ده چې د هر اقتصاد او د هر پرمختللي هیواد او د هر تمدن او د هر کلچر بل بل مشکلات دي، د هر چا سیسمه یو تعداد مسایل دي، چې مثلا په اروپا کې سټرس دي خو په افغانستان کې هغه سټرس نه دي، یا مشکل نه دي، روحي فشارونه نه دي، یو تعداد بیا دلته روحي فشارونه دي چلته نه دي، دا نظر په کلچر سره تفاوت لري. اما اصلي خبره دا ده چې په هغې ټولنو کې تحقیق یا څېړنه ډېره زیاته ده، هغې ته ډېر زیات ارزښت ورکوي، هغلته مصارف کوي، هغلته خدمات عرضه کېږي او هغلته په دغه برخه کې تحقیق یا څېړنه کېږي. متاسفانه په غریبو هیوادونو کې، په بېوزله هیوادونو کې، هغلته چې فقر دی، هغلته چې وروسته پاتې دي، او هغلته لکه زموږ ټولنه چې جګړو ځپلې ده او همدارنګه فقر او بدبختۍ ځپلې ده، دلته هغه لومړي خدمات، هغه اساسي خدمات چا ته نه رسېږي. نو په دغه برخه کې تحقیقات یا څېړنې ډېرې کمې دي. دا دې معنا نه لري چې رواني اختلالات به په دې کې کم وي، او یا به په هغې کې ډېر وي او یا به په هغې کې کم وي، کېدای شي د هغې خپل سیسونه ډېر وي. اما هغلته تحقیق او څېړنه شوې، ارقام واضح دي، هغلته نفوس شمېرنه شوې ده، هغلته د خلکو د صحت برخه کې میډیکل ریکارډ شته، طبي راپورونه او ریکارډونه شته. زمونږ په ټولنه کې متاسفانه دا نشته. اما که چېرته موږ ته توجه وکړو، خپله رواني اختلالات په هغه ټولنو کې ډېر زیات وي چې هلته فقر ډېر وي، هلته محرومیت ډېر وي، هغلته تاوتریخوالی ډېر وي، هغلته مهاجرتونه ډېر وي، دا به د راپور نه ورکول او د راپور نشوالی به په دې معنا نه وي چې دلته به اختلال کم وي.
او د اڅکزي صاحب دا خبرې تر څه حده پورې د سټرس سره اړه لري چې وایي خوب نه ورځي؟
بله، په خپله دا سټرس د بې خوبۍ سبب کېږي. موږ په اوله کې وویل چې روحي رواني فشار د لومړی خرابوالی چې دی خوب خرابوي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په غریبو او بېوزلو هیوادونو کې لا سټرس زیات دی، نن سبا چې په افغانستان کې د ډیرو خلکو اقتصاد خراب دی، ډیرو دندې له لاسه ورکړي دي، تاسو په خپله څومره احساسوي چې سټرس زیات شوی دی؟
بله، متاسفانه زموږ هیواد 40 کلنې جګړې په دوامداره توګه وځفه، همدارنګه په دې وروستیو کې دا کوم حالت سره چې موږ مواجه په موجوده حالاتو کې، د کار نشوالی دی، مثلا د تجارت مشکلات دي، په هیواد باندې بندیزونه دي، اقتصادي بندیزونه دي، تجارتي او بانکي بندیزونه دي، دلته په داخل کې هم مشکلات فوق العاده ډېر دي. د دغه رواني سټرسونو په نتیجه کې رواني اختلالات، رواني ناروغۍ، همدارنګه جسمي ناروغۍ، د لوړ فشار رامنځته کېدل، همدارنګه د ډیابټ یا د شکرې کوم سټرس سره مستقیمن ارتباط پیدا کوي، رو رواني روحي ناروغي اختلالات، ډیپریشنونه، جوړ خپګان، استرابات، مچ په ټولو خبرو کې دا مرزونه او مشکلات رامنځته کولی شي. متاسفانه د کچ په لوړواله موجود دی، ځکه په هیواد کې دا 30 میلیونه خلک د کومکونو ته ضرورت لري، او تقریبا د 30 میلیونه پورې انسانان چې کومک ته اړتیا ولري، کار ته اړتیا ولري، د کار نشوالی په موږ باندې هم بیروني فشارونه دي، لکه هیوادونو، لکه پرمختللو هیوادونو په زموږ په هیواد بندیز لګولی دی، او هغه بندیز لامل شوی چې عام ولس ډېر زیات د مشکلاتو سره مواجه شي. د کار وظیفه نشته دی، مثلا تجارت په هغه شکل باندې چې باید وي نه وي، دغه ټولو مشکلاتو هغه اخري فشار په ولس ته رسېږي، او هغه ټول عام ولس چې د مخکې نه 40 کلنې جګړې ځپلی دی، نو دوی د مشکلاتو سره متاسفانه مواجه دي. فوق العاده روحي رواني فشارونه په خلکو زیات دي، اقتصاد خلکو خراب دی، او د ژوند ورځنی چارې یو څه اندازه مشکل چلیږي، خو موږ دې ته امیدوار یو چې الله پاک مسلمانان پیدا کړي او خدای پاک برنایی راولي، خو بیا هم په دغه حصه کې د ټولو خلکو بس حکومت په کار دی، هغه چې لږ دارامن دي لکه پیسې لري او درئی لري، شتمن خلک دی، د بېوزلو سره د مرستې په ارتباط توجه راګرځول غواړم. همدارنګه د اسلامي امارت نه زموږ هیله دا ده چې نړۍ سره یو مشترکه ژبه پیدا کړي، په هر صورت چې کېږي د مشترکې ژبې رامنځته کېدل د دې لامل کېږي چې هېواد هم نجات پیدا کړي، ولس هم نجات پیدا کړي د بدبختیو نه، د مرضونو نه، د فقر نه، د مهاجرتونو نه، او د ټول نه لوی مرض فقر دی. یعنی چې رسول الله مبارک په خپله د فقر په ارتباط د الله نه یوازنۍ غوښتنه او دعا دا وه چې ما ته د فقر نه نجات راکړل شي، یعنې فقر سره مې د الله نه مواجه کوي، ځکه چې فقر د ټولو
مور ده. واقعا ډیره زیاته مننه د روحي ناروغۍ متخصص ډاکټر ایمل صافی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.